ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه زه او زمام کار تایر روشان را سره سلطان محمد سرور او زموږ نور ټولم کاران په ګډه درته وړاندې کوون. د چهارشنبه ورځ د 16 نیټه د 1390 هجری لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونه په پیل کې د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې 44 کسان مړه او 1540 تر نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو وو کسه په دغه ولایت کې وژلي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې ووژل شول د روسیې جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول 44 ولسی خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنیو چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې 1540 کسان نور ټپیان شوي چې 290 تنه یې ولسی خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې وڅنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیری دي چې کورونو ته په رخصتۍ روان وو. خو په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تر اوسه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې نن گهیځې د کلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن یک حمله انتحاری و انفجار موتربم
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دی غختل د کلګي په کم کې د دریم لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاری برید وکړي. لنه کمرګه په لومړی پړاو کې دوی او پیژندل شول او د دریدو امر ورته وشو. خو کله چې دوی ونه دریدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شو او درې کسه چې په کې سپارو ووژل شو.
سه نفر سرنشین درشته در مجموع سه نفر د ای حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلی زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموی موټر د بغلان امنیه قوماندانۍ ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وای چې د خار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د اخودل شوی بم د چاودن لامل نه کسان ټپیان شوی دی. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته ویل چې د دوو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د وشپیتو کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته لدې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو پر ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
تاسیده آزادی رادیو آوری د آزادی رادیو په خبرونه کې مونږ نن وار ویل چې د کابل ښار په لویدیځ کې د کوټې سنگي په سیمه کې په چاودنه کې څوار لستنه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر 115 زیات کسان په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په دې خبرونه کې واورئ. د دې تر څنګ به تاسې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته زموږ د همکارانو کتنه واورئ چې پر کومو عمده مسایلو باندې یې نن تبصرې کړې دي. له هلمند به په یو رپورټ کې واورئ چې چارواکي وایي پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لګولی
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو دپاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفه کې جدي ونیسي. واکسین باید لسی. واکسین د عام خلکو دپاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقوقو او له دې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټ سنگي کې د چاودنې له امله څوار لستنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې د پولیسو د جلب و جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. همکار اکرام لا اکرام دا اوس را سره د استودیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسو نور څه نوي معلومات لري د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږم امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې لامل یو سوار لستنه وژل شوی دی او یو پنځه سلور تنه نور ټپیان دي. خغله سادات وای چې په وجل شویو کې سلور تنه پولیس او همدارس لاس تنه ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې بیا دوه نوي تنه ملکیان دي او پاتې نوري پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وجل شویو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. 13 ورځې د ښار د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دی وی چاودنې لامل له نشئی توکو سره د مبارزې 15 افغان کارکونکو وژل شو. لامداشان د روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسي ماين چاودنه کې 2 تنه وژل شو او سلور نور ټپیان شو. 13 اونۍ بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډلې ز حمله وشو چې لامل یې شلتن وژل شو او 500 نور ټپیان شو. که څه هم دغه 14 او انتحاري حمله مسولیت کومي وسلواله ډلې ونه مانه، خود نن ورځي د موټر بم حمله مسولیت وسلواله طالبانو منلې دی ویل دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمیر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د حمله غندلې ده او لارګا په یو خبره شوی خبر پانه کې د خغلی غني له قوله لیکل شوی چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکی وګړو او عام المنفعه تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت دی ویلامي په خبرولو سره ویل دي چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو 13 شپه د کابل خار د اتمی او 15 امنیتي حوزې او همداشان بګرامي ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړی چې لامل یې د دې ډلې یو مهم مرکز لمنځه وړل شوی دی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوې دي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلي دي چې دغه عملیاتو لامل د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو دوه تن عسكر هم وژل شوې دي. بل خو یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد باندې په لویو خارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولي، خې بولي او خې اقدامي بولي، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډیر ضعیف دی. کډیر ضعیف نه وای نو دا باید په درنه د دښمن په ځالو کې دی، باید نفوذ ترلودای، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نو څاکه خونسا کړی وای. باوجود چې دوی تلاش کوي اما بیا هم دا کافی نه دی.
فرشته جان، ورستۍ پیښه داسې محل را منتکیږي چې لیوي خو په قطر د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، بل خو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خامنیت په هدف باندې 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلې دي تر څو دغه پروسه خبر مخ باندې لاړ شي، خو د سره دم دومره امنیتي ترتیبات سره سره بیا هم پیښه کیږي. د دوحې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باندې باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو لامل وژل شوی دي. بله فرشته جان،
مننه اکرام، تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویل دوپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد تقریبا لس دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خپور کړی دی. هغه ویلی دی چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هغه ته یې معلومات ورکړي او د هغه نظر یې هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلی دی چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولی سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو درسره شریک کړو. زموږ ویبپاڼه ګوري ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویبپاڼه باندې دا د کابل د نن چاودنې د دغې ټولې حادثې په اړه لایف بلاک کوي زموږ همکاران، یعنی په مستقیم ډول هغه معلومات چې راځي تاسو ته یې عجل عجل پر ویبپاڼه خپروي. اوس بیرته به وپاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې اکرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جمع و جوش نه لري لکه څنګه چې په خوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنیم.
یو ځل بیا یې په خپلو ورو سپاره ار ته رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي.
راسئ که په پاکه مو ګټله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمېر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپل هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لیوې خوخو یو تخلف حسابېږي. د 98مې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې تر څنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره لدی چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي، او آخر کې به موږ داسې اوجای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه وویل:
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین اینونو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت واضح کی ترڅو ملت د دوی ته رائے ورکي.
نو موري ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا ویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمېر کمپاینی سرغړونې ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي، دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د خبري است چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم بیرته فعال سو کار کوي. په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو، ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاوه. نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستوي. تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا، په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستوي. موږ به ورسره په خبرونه کې درته نشر کړو. اوس ورته خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لویې سوالي سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای شي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سور دا وی چې طالبان د راسی او د ولسمشر غنی تر مشتی لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا لا یو اړخه ناشونه ده. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفاف انتخاباتو ته لار هواره دای سي. هشت صبح ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نماندي افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکېږي. په سر مقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورټ کې وایي چې د ولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی چې له امله یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي، خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بستر روغتون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. در رسنیو سره خبرونه کوي خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تیر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرونه کوي، خو د هلمند د والي ویاندو مرزوا کزادی رډیو ټول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غوسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیر لسو او نویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د خو جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې تر څنګ په دیر لسو اته نویم روان کال کې دم ګړی چې تر دې دمه کومه پیښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پیښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یې یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند ادارې او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړې دي چې موږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسولینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ د اصلي علت او عامل دا شنه نه دي معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، د غونې د طالبانو دم منلې ده، اما په او عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي په ټاپه ولاړې دي دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم سوي دي اوس هم سوي دي په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي ځکه چې دا یو وقایه وه دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډیر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلات دا و چې یاد سین اکثره د هغه سیمو تیریږي چې نام نه دی او واکسین پکې نه تطبیقیږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېر غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوري غټ مثبتې پیښې به وسی ځکه د عام خلکو د فار دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسی تر واکسین باید لسی واکسین د عام خلکو د فار دی دا د مثبتو پیښو د مخنیوي د فار دی یعنی خلک ژغورل سي.
د پولیو د وایروس په اړه د غندښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو مخې دمګړی په هلمند کندهار زابل او روزګان ولایتونو کې په غشومو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټاپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
لاما د کندهار ولایت خبر کوم دا چې د پارلماني انتخاباتو کما کو زحمت شو وروره دا کارګر چې نیول و دا فیس نو ورکه زموږ کو زحمت نه راکې نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکې نو دا پیغام تاسو زه پر راوړ سوې مننه تشکر.
او څه ده د دې د دې د هغه خوښ لرم دا د نه لرم ته د برمغاد ولسوالۍ د بدګس ولایت کې من موږ ته د ماسټر د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د دې یا جمنې یا تورخان خپل برمغه کوي وای مو در کله نه ولی ویل دي چې څلو څه بوجي وړه هغه ورخار تر وای دا د ولی صاحب دي چې دا غوند خور وړي به کوی دا د بلاسه دا ورکوي دا مثلا بلاسه ورکوي موږ ته هیڅ نه رسیدا مثلا بلاسه ورکوي ولی خور وځه نو څه بوجي ما دې یو څه پاکاځو کې خاص په دولسین زوري په پیسې والی څنګه خلاینه واخیستلې تورخان جمله مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره نور مقامات ته ورسه.
د خصوصره څخه حضرت الله مې خبرې کوم د خصوصولي څخه زما د پیغام ده چې د دولتي سپټم کې لپاره کوم په خاصې دن شوی دی او شیدن شوی دی او د پرسمه نمبر خاصه په نمبر دی ورکول شوی او دوی ورې د شهیدانو ورسینو کورنۍ ته کوم خاصه کومره ده شوی او حتی دا چې خاصه سربا او چې په هغه وخت کې شهیدی کوم خاطر نغدي پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي خو د خصوصولي په دې اړه باید دقیق توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې خبرونه کې ورسته دوه نیوز پروګرامونه لرو د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام نو دا اوریدل لپاره یې د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه لیکلی زموږ په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ تللی دی. د معروف ولسوالۍ په شمول وو ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار ښار کې هم حمله زیاتې شوې دي نو خلک د ناامنۍ د وجې هیڅ کمپاین نسی کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی په ننګرهار کې یوازې د یو شمېر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي نور څه نسته. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلی دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لا نه دی پیل شوی. عبدالعزیز غالب د مرجع د ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشحاله یو، مګر موږ نسو کولای چې رایه ورکړو. موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو، دلته خطر دی. حکمت الله د کندهار لیکلي، یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل شوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. سنا الحق بینوا لیکلي دي، په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشت حساب دي، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزي محمد له زابل لیکلي، دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو، ډیر پیغامونه پر انتخاباتو باندې له کندهار او زابل او یو څه هم له هلمند راغلي وو. د ازادي راډیو نور اوریدونکو پر کابل کې په نننۍ حمله باندې پیغامونه راستولي دي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي راډیو بلیکلي، د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي، طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشحاله کړل. او د یو بل اوریدونکي جعفری لیکلي، د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو، دا ستاسي خپل نظرونه دي، ازادي راډیو یې درته خپروي. اوس به ورسو سلطان محمد سرور د دې ساعت له مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوار لس کسمړه او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل، وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیا ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دو پرله پسې بریالیتوبونو وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنګله دېش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رزمی هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب کې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نولسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپ اچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې یې ترلاسه کړې. د هغه تر څنګ نوید ساینی دوه او راهول چاهر یوه وکټ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړۍ یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره کړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی د افغان بیسیم پر اتسوتل شمیره. د اوریدونکو حمید الله نومیږي، د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي. د زابل د شینکی ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د ځینو نورو ولسوالیو لاری بندې دي. د زابل د مرکز او ولسوالیو ترمنځ دغه لاری طالبانو بندې کړې دي. له یوې میاشتې څخه خلک دلته ډېرې ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مړه شوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لارې خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال پرون له زابله یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لارې بندې دي، نه یوازې دا چې لارې بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیزو ځمکو باندې بندې شوي دي. نو زموږ همکاران به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبرې وکړو.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنې. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د